دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سي اورو او سندره هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو د سولې خبرو پیاوړي کولو لپاره ملا عبدالغنی برادر د قطر دفتر مشر ټاکلی، افغان ولسمشر ویلي کابل ته د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شي. د کراچۍ یو عدالت ویلي دي چې وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود بې ګناه و او له طالبانو سره هیڅ تعلق نه لاره، او روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال ته د ملاتړ وړاندیز کړی دی. بشپړ خبرونه. افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. رویټرز خبري ایجنسی وايي برادر چې په خوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوشی شو. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو په مناسب ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. نوموړی به د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د درېیم مرستوال په توګه هم کار کوي. امریکا د جنوري پر 22 ویل په قطر کې له طالب استازو سره خبرې بیا پیل کړې دي. په دې توګه پرون پر څلورم ورځ هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره خبرو ته دوام ورکړ. یو لوړ پوړی طالب چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط رویټرز ایجنسی ته ویلي چې ملا برادر به ژر قطر ته ورشي، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې ویل امریکایي سرتیري یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د امریکا د امنیت په مخه په هغه هیواد کې پراته دي. اشرف غنی وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دنده طالبان له کابل سره خبرو ته حاضرول دي.
دی وایي د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز ته راولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسي. بحثونه سته او دا باید بیا شریک کړای سي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې امریکایي او طالب استازو پرون پر څلورمه ورځ هم په قطر کې خبرو ته دوام ورکړ، او ځینو سرچینو مشال راډیو ته ویل چې پکې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو هم بحث شوی دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ګرځولي دي. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو پرون ویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورټ پر اساس نقیب الله مسعود، محمد صابر، نظر جان او محمد اسحاق بې ګناه وبلل، او ویل چې پر هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم و. د پولیسو پخواني افسر راونوار تیر کال د جنوري پر 14 ویلي ول چې څلور واړه د وسلوالو طالبانو غړي ول چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. خو د نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد د ولسي غبرګون له کبله د سند حکومت یوه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې هغه مهال یې هم نوموړی بې ګناه او د پولیسو نښته یې جالي بللې وه. د ترهګرۍ ضد عدالت په پرونۍ اورېدنه کې د تازه پلټنیز رپورټ پر اساس د مسعود په ګډون د څلورو کسانو پر ضد جوړې مقدمې رد کړې. د مسعود د کورنۍ غړو د عدالتي اقدام هرکلی کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي ښځې آسیې بیبي د خوشکولو په اړه فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظوري یا نه منظورولو فیصله وکړي. دا خبره د قضیې یو وکیل پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د اکتوبر په پای کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه آسیې بیبي بې ګناه وبلله، او حکومت ته یې امر وکړ چې هغه د سمدستي خوشي کړي. د عدالت د فیصلې په پاکستان کې د مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې، او وروسته حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره په یوه موافقه کې ورته په سپریم کورټ کې د فیصلې د بیا کتنې لپاره د درخواست دایرولو اجازه ورکړه. د غوښتن لیک وکیل غلام مصطفی چودری کړی و. نوموړي پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل د جنوري پر 9 به عدالت د درخواست منلو یا ردولو فیصله کوي. ایجنس وایي که سپریم کورټ دا درخواست رد کړي نو د آسیې بیبي په خوشي کولو کې به آخري قانوني خنډ هم لري شي. نوموړي ته د پنجاب یوه ضلعي عدالت او بیا لاهور هایکورټ ته اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې وه، او شاوخوا 9 کاله یې په بند کې تیر کړل. د د افغانستان د هلمند ولایت سیمایزو چارواکو په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې پر ورځ په هوایي برید کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان پرون ویلي ول چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور په هوایي برید کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت د پیښې او مرګ ژوبلې پلټنو لپاره پلاوی ټاکلی دی.
د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې دا بمباري افغان او که بهرنیو ځواکونه کړي. خو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دعوو پلټنې کوي. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغې وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکمنو هیوادونو له لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبې پر ورځ پر داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مادورو ضد لاریون وکړ او پر هغه یې په زور د واکمنېدو په هڅو تور پورې کړ. امریکا، کاناډا او ځینو لاتینی امریکایي هیوادونو د ګوایدو اقدام رسمن تایید کړ. خو روسیا، چین، ایران، شام، کیوبا او ترکیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د مادورو د حکومت د ملاتړ غږ کوي. نوموړی په 2013 زیږیز کال کې د هوګو شاویز تر مړینې وروسته واکمن شوی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز پر www.mashalradio.com او د آر اف ای آر ایل پر اپلیکیشن، یعنی د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي کابل ته د امریکایي او طالب استازو د خبرو په اړه معلومات ورکړل شي. په عین وخت کې طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دفتر مشر ټاکلی دی. په کراچۍ کې یو عدالت وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسعود بیګنا بللی. کورنۍ یې وایي د انصاف هیلې یې زیاتې شوې دي.
موږ صرف د انصاف طلبګار یو. درو انوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی. درو انوار تقریبا 450 کسان شهیدان کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت ژمنه کړې چې د شمالي وزیرستان د خیسور په پیخه کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته ورسپاري.
کوم ماشوم دی یا د هغې خاندان دی چې هغې ته څه قسم له موږ مدد ورکولی شو، څه قسم له هغې سره کولی شو، امدادب ورسره کوو.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي وفاقي حکومت دی د وچکالۍ او اوبو کمښت بحران هواري لپاره بیړني اقدامات وکړي.
پکار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو سی، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
ورسره به تاسو ته خپل سیمو خبرونه راکړی. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي دا خبره پرون پر داسې مهال د سویټزرلند په دیووس ښار کې کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد لا هم په قطر کې دی او پرون یې له طالب استازو سره پر څلورمه ورځ هم خبرو ته دوام ورکړ. په عین وخت کې پرون طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکي. په اعلامیه کې راغلي چې طالبان دا کار د سولې د خبرو پیاوړي کولو په موخه کوي. پاکستاني چارواکو برادر تیر کال له زندانه خوشې کړ. فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیل وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې. د غرض وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring that.
دوی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی. بحثونهسته او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي په پاکستان کې لبنده خوشې سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
د فریبا ظاهر رپورټ کې مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه هم واوریدل او په دې اړه مو هم واوریدل چې افغان طالبانو رسمن ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکل دي. د طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې دا کار یې د امریکا سره د خبرو په سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په مخه کړی دی. د مشال رادیو خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان را سره دی او له ده څخه پوښتنه کوو چې په دې اړه باندې راته نور معلومات هم راکړي. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایم، د برادر د ټاکنې په اړه باندې نور معلومات تاسو څه لرئ؟
ډیره مهرباني ستاسو. طالبانو په خپله باندې یو اعلامیه خپره کړې وه او دا یو رسمن اعلان کړی دی چې مولا عبدالغنی برادر دی د طالبانو د سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر دغه مرستیال هم ټاکلی شوی دی او دی د دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مشر په حیث هم ټاکلی شوی. دغه خبره دا فیصله مهم ده او یو خدای چې طالبان اوس په خپله باندې خپلو جنګیالو ته هم یو می یو پیغام ورکول غواړي په دې تاچلو باندې چې اوس د طالبانو فوکس هم د سولې خبرې دي. مولا عبدالغنی برادر لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم وي چې دا وخت په طالبانو کې د ټولو نه یو مهم شخصیت ذکر دی چې مولا محمد عمر په خپل ژوند کې دې ټاکلې او خپل مرستیال کړی چې مولا عبیدالله خون هغه مرستیال او هغه د پاکستان په زندان کې مرشه و درست داشه و دویم دا چی ده بل اگه که ماضی تاو گورو نو یو خود اگه ده مرسیال خبر ده دویم دا چی دی پا ده طالبانو دی التا نظامی مسئول هم پاتیشه و پا افغانستان که نو آقه هم یو سیاسی او بل دا چی دا سی هم ویلی که چی کم التا جنگیالی دی او دا کماندانان دی فوجی آوی هم لکا قانه کول دی ده خبرو پا پروسه بانده نو ځکه د دا اختیار سره شوی دی چې د خبرو دا پروسه دا عمده ده په مشارک او پر مخ لاړ شي.
طاهر خان صاحب، تاسو دا موضوع څاره او له سرچینو څخه پرون هم معلومات راخستی وو چې پر څلورمه ورځ هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوهې کې خبرې شوې وي. تاسو پرون هم موږ ته په خبرونه کې همدا ویلي ول چې داسې امکانات شته دي چې دوی یو اعلامیه هم سره خبر کړی. د نن ورځې په باره کې څه معلومات لري چې د غنی برادر تر ټاکنې وروسته آیا نن هم د خبرو ته به ادامه ورکول کیږي کنه خبرې لا ځنډیدلې دي تر څو پر چې برادر ورزی ځکه چې د طالبانو یو چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي دي چې برادر به ژر ورشي خو وخت نه دی خوده.
د برادر خبر خبروسته البته د طالبان او د امریکا ترمنس خبرو کې زیات جوړ جاړي شوی دی او نن سهار چې کله موږ رابطه وکړه سرچینو سره چې هغه دغه خبرو په قطر کې د پروسې نه خبر دی نو کوم معلومات موږ سره شریک شو هغه هم دا دی چې 13 ورځ دغه اعلامیه هغه تقریبا تیار او چې هغه دی جاری شي یو مشترک اعلامیه لیکن دغه مشال ریډیو ته اوس منلی دي چې دنه ټکنیکی مشکلات او عمل دا نن پوری د جمعې ورځ پوری ځندې درې او ټکنیکی مشکلات چې کله ته ما پوښتنه وکړه چې څه او ناغي دا خبره وکړه چې امریکایانو وغوښتل چې کوم اعلان یې خپریږي په هغه کې به د اوربند د جنگ بندې ذکر وي او بل دا چې امریکایان غواړي چې سملاسي یعنی سمدستي دي فورن دي طالبان کابل حکومت سره کینی دا دو شیان امریکایان غوښتل چې دا د اعلامیه کې هم موجود وي نو د سات طالبان دا سرچینه و چې دی هغه سره اتفاق و نه کړنو دا اعلامیه تر نن د جمعې ورځې پورې ځنډې ده خو نن دی توقع لري او به کتی شي ځکه دا مسله وخت لري یو مشخص وخت خلک نشي ټاکلې دا سرچینه البته دا خبره کوي چې په دوه شیانو باندې اتفاق شوی دی او هغه د افغانانو د فوجانو د وتو او دغه د افغانستان پر راتلونکي کې د امریکا د نورو هیوادونو خلاف استعمال نشي بیا ته ما دا تاسو مو کو چې په پیغام کې چې آیا فوجان ته اوزی نو کله بودی په دې سموده ټاکلې شوی دی نو د خدای خبرونه په چې پاره کې تحریر نه دی لیکل شوی نه دی لیکن داس یو مفاهمت وو چې د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې موده کې خارجي فوجان د امریکا نه خدای د خبره ده
یا رسمی تایید یا دغه تر اوسه پورې نه دی شوی او د زلمی خلیجات چې دی هغه خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي دی چې دغه د سولې د بهیر د پیلولو هڅه کوي. طاهر خان صاحب که په ډیر لنډ توګه باندې راته ووایي چې پرون چې طالبانو کوم اعلامیه خپره کړه او برادر یې د سیاسي دفتر مشر وټاکه ځینې نور بدلونونه هم وکړل، آیا دا داسې اشاره ورکوي چې طالبان په خپل جوړښت کې د دې بدلونونو لارې د افغانستان په بهیر د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په بهیر ورګډېدای شي او کنه؟
امکان د دې ډېر زیات دی. اسې خو کله چې دا بدلونونه اعلان شول ډېر زیات بدلونونه شوي دي، نوې نوې مشران ټاکلې شوي دي، ځینې د خپل زړو نه چوکونه هغې ته نور ذمهوارۍ ورکړې شوي دي. دا ځینې ته طالبان سرچینې دا وایي چې دا یو عمومي لکه دا کار کېږي د بدلونونه راځي او هر کال لکه دا خبر کېږي، لیکن ځینې وخت کې خو ډېرې موده هم دي په خپل هغه ذمهوار پاتې شي. تاسو به ضرور وي چې اوس دا تصفرې دا غوسه شروع شوې ده، دې کې دا روانه ده، د پرمختګ دعوې هم کېږي. نو کېدای شي په راتلونکي طالبانو چې کوم دغه نظام برخه خو به ظاهر خبره چې په دې بنیاد باندې به نظام برخه جوړیږي، نو کېدای شي دا مشران دا کوم دې بدلون کړی دی. د دې هم دغه مطلب وي چې په راتلونکي کې د دې مشرانو یو رول په افغانستان کې وي او په وخت د دې بیا لکه هغه خپله برخه هم وي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه او خبرونه هم راته راکړل، د سرچینو پر اساس یې راته معلومات راکړل او د ویلې چې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ پرونی خبرې چې غوښتلې چې یوه اعلامیه هم ګډه خپره کړي هغه ځکه ځنډېدلې ده چې ځینې تخنیکي مشکلات وو. د سرچینو په وینا باندې دا تخنیکي مشکل دا و چې امریکا په دې ټینګار کاوه چې طالبان دې فوراً د اوربند اعلان هم وکړي او سمدستي دې له افغان حکومت سره هم مخامخ خبرو تکینی. دغه هغه خبرې وي چې افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون په ډیووس ښار کې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي دنده داده چې هغه طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي او تر هغه وروسته پر نورو مسلو او پر چارو باندې خبرې کیږي. دغه معلومات له دې علاوه چې نور معلومات موږ سره را شریکيږي هغه به هم له تاسو سره شریکو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مبجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا درینیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو
اس مشال رادیو ته وګیاس د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې لپاره پلټنیزي کمیټې د کراچۍ د وژنې د پلټنو لپاره پلټنیزي کمیټې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت خپل رپورت وړاندې کړی دی. په پرونی رپورت کې ویل شوی دی چې د مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ول او وژنه یې ماورای عدالت و. د نقیب الله مسعود خپلوانو پرون ماښام مشال رډیو ته ویل تر دې مخکې هم پلټنو مسعود بې ګناه بلل او هلته وکیلان هیله مندي چې عدالت به ژر د دې مقدمې فیصله وکړي. ګلایاز معلومات راکوي. د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه چې پکې د پلټونو کمیټې خپل راپورټ وړاندې کړو. د پاکستان رسنیو تر مخه د پلټونو کمیټې په خپل راپور کې نقیب الله مسعود په ګډون د څلورو کسانو وژنه ماورای عدالت وګرځوله. د دې ترڅنګ عدالت د نقیب الله مسعود پر ضد درج شوي 5 مقدمو ختمولو امر هم ورکړ. په دې راپورټ کې ویل شوی چې نقیب الله مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د نقیب مسعود ترزوی ملک هاشم مشال اړې ته ویل د دې راپور هرکلی کوي او دوی به د ملک قانون لاندې خپل مقدمه چلولو ته دوام ورکړي.
ډیر پورته خو مونږ ډیر په خنه ضربند ګورو. مونږ چې کله اف آی آر کړی وو نو دا مونږ دنیا ته خودلا چې مونږ پښتانه او بلخصوص قبایل دا دنیا ته خودل غواړو چې مونږ خپل حق د عدالت د آئین لاندې د قانون په ذریعه سره غواړو او دا مونږ غوښتل دا د مونږ توقع وه چه این انشاءالله چه لکی بولا او ده ده ملگر و تبا ضرور حق ملاویگی.
بلخوا ده نقیب مسعود عطا محمد هم مشال لڑی تیویل دار ده چه ورسره با انصاف وشی.
مونگو دا چه گورو کنه چه لکه یو شو مونگو صرف ده انصاف طلبگار انصاف وارو نو خوند رسته و که مونگا دسته. چه کلا مونگ بیا یو زیشو یو جرگه وشی. اغنا پاس با بیا دخ بنا مونگ غا خلو کنه. اغنا پاس با با مونگ دخ بنا
بلخوا د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې سارون کې وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړې ته وویل چې دا یوازنۍ مقدمه ده چې د پلټنو ټولو کمیټو هغه بې ګناه ګرځولې وو.
په دې کې د وسې کوم رپورټ راغلی دی دا هوټل خوش عین دی مزید هم د کیس چې کوم سټرینتن کوي. خو عجیبه خبره په دې کې صرف یو ده چې د پاکستان ټولې رسنۍ هم دا خبره کوي چې روانوار قاتل دی نقیب بې ګناه دی. د پاکستان سیاستدان هم دا خبره کوي ایون چې هر څوک دا خبره کوي. اپیرنټلی د روانوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی د یو څلور کسان نه دی شهید کړي. د روانوار تقریبا څلور نیم سوه کسان شهیدان کړي دا ټولې په فیک انکاونټر کې شهیدان کړي دي.
وکیل عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې دا مقدمه به ډیر زر فیصله شي. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 کراچۍ سوراب ګوټ سره نږدې وژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي ول چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په پولیس مقابله کې وژل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګټې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې دا پولیس مقابله جالي وبلله او راو انوار یې د نقیب الله مسعود د وژنې ذمہوار یاد کړ. د راو انوار پر ضد مقدمه درج شوه چې روسو هغه خپل ځان پولیس ته وسپاره او په کور کې نظربند کړ شو. خو روسو د کراچۍ یو عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په وژنه کې له لاس درلودو انکار کوي.
ګلایز رپورټ مو اوریده. د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې پلټنو غږ کړی دی. صوبایي وزیر محمد عاطف خان پرون مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع یې د صوبې له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. څو ورځې مخکې د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې هغه دعوه وکړه چې پلار او ورور یې امنیتي سرتیرو نیولي او ځینې سرتیري یې کور ته ورځي. اپوزیشن وایي د پښتونخوا حکومت د دې ماشوم خبرې جدي نه دي نیولي. امنیتي ځواکونو د حیات خان د داوو په اړه څه نه دی ویلي. اسرار عالم مومن تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په عزت به هیڅ قسمه سمجوته نه کیږي او په خیسور پیخه کې چې څوک هم ککړ وي نو ورته به سزا ورکول کیږي. د صوبایي حکومت سینیر وزیر محمد عاطف خان د زیارت پر ورځو مشال اړې ته وویل چې دوی حکومت به دا سلاره وباسي چې په دغه پیښه کې د ځپل شوي کورنۍ سره مرسته او ذمهوارو کسانو ته سزا وشي. نوموړی وایي پوځ به هم ضرور له خپلې خوا د دې پیښې بې طرفه تحقیقات کوي.
چا په عزت باندې کمپرومایز نشي کېدی خصوصا لکه د چې کوم زموږ د قبایلو روایات دي زموږ د هغې کوم تاریخ دی نو په هغې باندې خو بالکل هېڅ قسم له ګزارش نشي کېدی. چیف منسٹر سره نو هغه سره هم خبرې شوي دي خو بهرحال دغه خبره چې زموږ کم شوې وه نو په هغې کې دغه کلیر خبره ده چې هغې کې چې څه مناسب کېدی شي به کوو انشاءالله تعالی چې د هغې کوم ماشوم دی یا د هغې خاندان دی چې هغې ته څه قسم له موږ مدد ورکولی شو څه قسم له هغې سره کولی شو امداد به ورسره کوو او دا غی خلاف چې کړه هر چا خلاف ثابتېږي نو هغه ته سزا ملایي. دا خو خامخا فوج هم په دې کې ضرور دغه کوي بالکل امپارشل انکوائری به کوي او هغه کار به کوي چې فوج باندې هم څه الزام یا فوج باندې هم څه بداوی هغې باندې مران شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یو ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستاني پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې ده. دا وایي پوځیان یې بې اجازه ته کور ته ورننوځي. نوموړی زیاتوي پوځیان به تپوس راشي او وایي کټ او بالښت راته سم کا. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د امنیتي سرتیرو په دغه مبینه فعالیتونو د خپګان څرګندونه کړې او له صوبایي حکومت یې غوښتي چې د حیات دغه خبرې دې جدي واخیستل شي او د دې د پلټن لپاره د ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوګفته ملک پر دې اړه د زیارت پر ورځ مشال بیوتو ویل
دا چې د خسور چې کوم واقع دا په دې کې چې د ماشوم کوم هغه دی یو خدا دې چې هغه بالکل حکومت د سر هغه سنجیدګي سره نه دی غسی بل دا چې په دې کې څومره خلک ملوث شي هغه ته دې لکه سخت نه سخت سزا چې دی هغه ورته دې پوره تحقیقات وشي چې لکه دا څنګه کېدای شي چې هغه خلک چې هغه ځان ته د دې ملک محافظ وي او هغه خلک چې هغه زمونږ د خلکو د میندو او د خویندو د عزتونو د هغه جوړیږي.
که څه هم د خیسور سیمې د ماشوم حیات خان د یاد ویډیو د خپرېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تر راتلو وروسته یې په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، بنو، ټانک، مردان، ډیر اسمل خان، کوټه، چمن، جوب او نورو ښارونو کې احتجاجونه وشول او احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلو میرمنو ته دې احترام ورکړي. له قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو هم په قومي اسمبلی کې د خپلو ویناګانو پر مهال غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې پیښې د پلټلو لپاره دې یوه پارلماني کمیټې جوړه کړل شي خو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر وایي لا هم دوی پریکړه نه ده کړې چې د خیسور پیښې د پلټلو لپاره ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړوي او کنه. بلخوا د پاکستان پوزو لا هم پر دې اړه سن دی ویلي.
د سرالم مومند رپورت مورد د کورمی په ساده کې لتیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې مرموزې هدفي وژنې کیږي. په دې زمين کې تازه پیښه د جنوري درويشتمه پر مخستن شوه چې پکې ځنو وسلوالو یو لسی وګړی وواژه. د سیمې ځنې وسیدونکو وایي انتظامیه په دې وژنو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي خو یو چارواکي مشال راډیو ته ویل وار لمخه مشکوک کسان نیولي او د وژنو مخنیوي هڅه کوي. طارق اورگزای رپورت لري.
د کورمې په ساده خار کې د زیارت په شپه یو بل تن د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. معلوماتو تر مخه په ستین کې د قیوم په نامه یو ننبئی په خپل دکان کې کار کولو چې کسان راغلل او تر وژلو وروسته ورنه بیا وتښتېدل. ځایي خبریال نسیم شاکر وایي په خار کې دا د هدفي وژنې پنځمه پېښه ده چې په لږ وخت کې هلته وشوله. نسیم شاکر زیاتوي چې په سیمه کې داسې پېښې او هدفي وژنې د زیاتېدو یوه غټه وجه دا ده چې هلته امنیتي ادارې خپل کار او ذمواري په سمه توګه نه ترسره کوي.
دا دی حکومت کوم نهلی دی غریب انده هم غوتی وشتي پټ خبره کښې مو دا شو تر دې طرف ته توجه وکړو. مکمی تنظیم سره د سي تجربه کار انویسټیګیشن ټیم هم نشته چې هغه قتل واردات نورسته غروشي هغه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي یا هغه قاتل پورې رسایي اصل کې قاتل ونیسي. ویلې چې موږ څو پرې څومره څلور پنځه قتلونه وشو د دې کې معمول مطابق دی روشي جیوه کومي جیوه واردات ځوي هغه معاینه وکړي او بیا قاتل لټون شروع کړي خو څو پرې یو قاتل هم ونه نیولای شو.
بلخوا د کوزي کورمه مرسیال کمشنر عظمت الله د ځای خبریال له دغه خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګنی امنیتي ادارې خپل کار په صحیح توګه نه ترسره کوي او وای هلته د شویو زیاتره پیښو تحقیقات سرته رسولي دي او ډیزرب د هغو پیښو اصل مجرمان د قانون په منګولو کې وي. مرسیال کمشنر زیاتوي چې په ځینو پیښو کې دوی کامیابی نه ده ترلاسه کړې ځکه چې دا اداران مخې ته نه راځي او څوک سره په تحقیقاتو کې مرسته نه کوي. عظمت الله دا هم وایي کله کله داسې نیمګړتیاوي وشي چې له وجې هلته د بدامنۍ پیښې رامنځته شي خو بیا هم امنیتي ادارې کار کوي او د سیمې امن یې تر ډېره حده بحث ساتلی دی. چارواکي وایي د زیارت په شپه د ننبئی د وژل کېدو په پیښه کې دوی د شک په بنیاد شپږ تنه نیولي دي چې ورنه تفتیش روان دی او ممکن ده چې ورته په دغه کیس کې هم کامیابي ترلاسه شي. په ښار کې د هدفي وژنو په پیښو کې د عام وګړو ترڅنګ ځایي مشر او امنیتي عسکر وژل شوي دي. په ساده ښار کې تر تازه پیښې مخکې د روانې میاشتې پر نولسمه ځایي مشر ملک نور احمد نورکی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. تر هغه مخکې د پیرکیوم سیمې د خیرګل په نامه یو ځوان چا وژلی و. په نومبر میاشت کې د لیبی یو اهلکار په شمول دوه تنان د هدفي وژنو ښکار شوي ول. طارق اورگزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې څپې دولس زره یو سل لس. پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سو آتیا اول ازرا تا سو آتیا کلو هرسا.
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د جنوري 28 څخه په پیلیدونکو غونډه کې به په صوبه کې پر وچکالۍ او د دې پر اثراتو باس کوي او لفاقي حکومت به د بیړنۍ اقداماتو غوښتنه کوي. د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان د جنوري پر 28 مشال راډیو ته ویل حکومتي او اپوزیشن غړو ته یې ویلي دي چې پر دې موضوع د ګډ دریځ له لارې له وفاقي حکومت مرسته وغواړي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان څکزی وایي اوږدمهاله وچکالۍ د صوبې کروندګرۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان رسولی. هلته په اوبو د اوبو د سرچینو وزیر فیصل واوډا ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په بلوچستان کې د نویو ډیمونو جوړولو کار ته دوام ورکړی او نوې پروژې هم پیلوي. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر او یو بل غړي ویلي د جنوري پر 28 په پیلیدونکو غونډه کې به د صوبې پر وسایلو وچکالۍ او اوبو پر بحران باس کوي چې پر یوه ګډه کړنلار سلا شي او له وفاقي حکومت د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اڅکزي د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ په صوبایي حکومت ورګډ دی او له وفاق به غوښتنه وکړي چې نه یوازې د اوبو بحران هواري لپاره بیړني اقدامات وکړي بلکه اغیزمنو خلکو ته هم رعایتونه او مرستې ورکړي.
په کار دا دی چې په ایمرجنسی بنیادو باندې کار وسی، په هغه کې غټ کار دا سی لوی او کوچنی ډیمونه جوړ سی بند. د دې سره چې دا ټیم تباسه وي زراعت دی اګریکلچر دی، په کار دا دی چې ګورنمنت هغه ته ریلیف ورکړي. یو خدا نه دی ریلیف چې موږ ته خیمې ورواستو، وړو ورواستو، بورا ورواستو، غوړي ورواستو. ریلیف دا دی چې د هغې د یو څه مدت لپاره د دوامداره اړخه بلونه دي هغې په کار دا دی معاف سي او په دې لارې کې د دوی کومک او مدد وسی، د فرټیلایزر د لارې وسی، ځکه د ماتېدو د لحاظه وسی.
اڅکزی وایي یوازې پښتون میشته سیمې نه بلکې ټول بلوچستان اوږدمهاله وچکالۍ ځپلی دی چې له کبله یې د ځمک لاندې اوبو سطحه خورا ټیټه شوې او د کاریزونو له لارې د اوبخور نظام کار نه کوي. د ده په خبره په یو شمېر سیمو کې د اوبو بحران او وچکالۍ کرنې، باغوانۍ او مالدارۍ ته لوی تاوان اړولی دی. اڅکزی وایي د زیارت په ځینو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري. په بوري یا لورلای کې د یو شمېر کلیو اوسیدونکو نورو ځایونو ته کډه کړې چې دا د لوی بحران ښکارندوی کوي. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان وایي دی به د جنوري 28 د غونډې مشري کوي او اپوزیشن او حکومت دواړو ته یې ویلي چې د اوبو بحران هواري او د وچکالۍ د بدو اثراتو په اړه ګډ دریځ غوره کړي.
کوم اسلایټي مسلې مسائل روان دي، مشکلات روان دي، پردا باندې خو فیډرل تر ازمره حکومت دا یې اسلامو سره مزید مرسته وکړه. دا ور د بلوچستان چې کوم ګورنمنت جوړ دی ته یقین وکړي چې پر ډیرو مسلو مسائل باندې پر ډیر قراردادو باندې دوی اولم سره یو څه ویدي. د سپیکر زوودی ټرم دا یې مطلب کې دا د بلوچستان چې مسلې مسائل دي دا پکار دي چې ګورنمنت او اپوزیشن په دا کې سره یو شي، بیا یو مشکل اسانه کېدلای شي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر او بل غړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان د اوبو سرچینو وزیر فیصل واوډا د جنوري پر 28 د سینټ په غونډه کې وویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د بلوچستان د اوبو زیرمو لپاره د نویو بندونو جوړولو پروژې عملی کوي. وفاقي حکومت په بلوچستان کې د نوو ډیمونو جوړولو لپاره د 1.8 میلیون روپو سپارښتنه کړې. د دې طریقې دا چې صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي، خو موږ وار له مخې ورته پیسې زیاتې کړې دي، ځکه چې له بلوچستان سره پخوا هم توپیري چلند شوی. 1.8 میلیون روپو مو ورکړی دي او په دې اوسنۍ سپارښتنه کې موږ نوې پروژې هم لرو. په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او د بلوچستان حکومت د جنوري پر 25 یو موافقه لاسلیک کړې چې ورسره سم به هغه بانک په صوبه کې د اوبخور نظام بیا رغولو او د اوبو سرچینو انتظام لپاره د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو پور ورکوي. د بلوچستان حکومت په ډسمبر کې ویلي ول چې د ملګرو ملتونو په مرسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سروې کوي چې د وچکالۍ اثرات معلوم او ځپلو خلکو ته مرستي ورسوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه هم دومره وه. وس تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی، هلته هم را سره شریکولای شئ او ټلیفونونه هم را ته کولای شئ او په سکایپ هم را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. د خبرونو شریکولو لپاره د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهي
ترسنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے
مشال راڈیو تا گیاست دلتا راتا مجید حق لپشینا خبر را لګلې ده او د ویلې دي چې دلته زموږ سرنان کې د تیرو څو ورځو راهیسې د پولیو واکسینی کمپین وی خروان دی. وهابې اس کاکړ په کراچۍ کې دی او دی وی چې الته د کراچۍ ښاروالۍ اغه څه چې ناقانونه ودانۍ وایي د غو د ډنګولو سلسلې ته دوام ورکړی دی. په مچر کالونۍ کې وی ټول کورونه او ټول کورونه وی ډیر کورونه وران کړی دي. وی خلک بیا په سرک راوتلی وو او احتجاج یې هلته کړی دی. دلته ځینو کسانو ستونزې راته لیکلې دي. ستونزې چې دی هغه نشو در سره اخیستی وبخی د هغې لپاره، خو خبرونه چې دی هغه را سره شریک کړي تبصرې ډېر راغلي دي. دا به زه وایي یوه ګورمه تر هغې پورې تاسو د احمد ګل استاد په غږ سندره واورئ.
शुवराम वेद यारा समय शुवराम वेद यारा मुत्रिबान वगरी सरुदूना چاپیردی پلی گلونا واپن اخلم سلام بید یارا واپن اخلم سلام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا शुवराम वेद यारा समय शुवराम वेद यारा महमूद जान करो गुलाम दहा سلام دہیا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا शुवराम वेद यारा रूप समय शुवराम वेद यारा खलकारुना कभी दुनिया के گلستان دے دیار پسودا کی خوبما شوارام بید یارا
مشال راډیو ته غوږیست. حمید الله عمران خیل هلمندی لیکي له پنجپایي څخه چې د ویسټ انډیز ښځینه کرکټ لوبډله پاکستان ته ورځي او په کراچۍ ښار کې به له پاکستاني ښځینه کرکټ لوبغاړو سره
د درې یو ورځنې لوبي کوي. او بل خبر دا چې د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان سرفراز احمد د 500 ورځې لوبو یا د ورځنې لوبو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د وزیر الله نظروال نظامی پښتون لیکي له لکی مروت څخه وی پرون د شمالي وزیرستان کډوالو ته اف ډی ایم ای یا د قبایلی سیمو د په قبایلی سیمو کې د قدرتی ناورینونو د انتظام اداري سیم کارډ په ذریعه باندې میسجونه شوی دي چې پکې هر کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکول کیږي. د اف ډی ایم ای لخوا په سوشل میډیا باندې هم لیکل شوی دي چې دغه روپۍ د 2013 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې د پاتې قسط دي او پاتې نورې قسطونه چې پاتې دي هغه به هم ژر تر ژره خلکو ته ورکړي، خو نیټه اعلان نه کړه. ډېره مننه له دې خبره. نو هغه کډوال چې اوسي او سیم کارډونه په ذریعه باندې په موبایل پیغامونو باندې ورته میسجونه ورغلي دي، نو هغوی کولی شي چې هغه هدایاتو باندې عمل وکړي او ورشي خپلې پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه باندې موږ څو ځل رپورټونه هم خپاره کړي دي چې دوی ګیلې کولی چې هغه مرستې ورباندې وربندې شوي وي. د احمد ولی استاد په غږ سندره.
ما پس د سرو شوندو په مې بے انداز اوما چې یار جدا شول ما سخت مې گزران دے ملامت نسو یار مې نانا دے ملامت نیو سلکو یار مې نازان دے چیل ونے گر زما چیل ونے گر زما ہم دے جان دے چیل ونے گر زما ہم دے جان دے ملامت نیو سلکو یار مې نازان دے ملامت نیو سلکو یار مې نازان
د احمد ولی استاد په غږ مو سندره اوریده. مشال رادیو ته غږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو خبرونه د شریکوي. محمد الله عارف وزیر لیکلی دی چې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې پښتون ژغورنې غورزنګ دوامدار احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. غونډې ته په وینا کې د غورزنګ یو مشر نورالله ترین وویل چې دا به تر هغې پورې دغه احتجاجي ناسته دوام لري تر څو چې نیول شوي غړي د عالمزیب مسعود په ګډون باندې نیول شوي غړي یې نوي خلاص شوي او د خیسور پیښې پلټنې نوي بشپړې شوي. د احتجاجي ناستې ته وایي ګڼ خلک ورغلي ول. قدیم جان مرغیوال لیکي له مسلم باغ مرغی فقیر زی څخه وی د دغه ځای نه چې افغانستان ته کومه لار ځي په هغو باندې له تیرو څلور پنځو ورځو راهیسې وی بنده پرته ده چې له کبله یې د سیمې وګړي چې دي هغه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. وی چې دا ډیره اوږده لیار ده تر مسلم باغ او کلا سیف الله پورې خلک ځان رسوي. وی تر اوسه حکومت دغه دی په دې اړه باندې څه هڅه نه ده کړې. د ناشنا استاد په غږ باندې سندره واوري.
زمان کا رنگین رخسار مخلا کل مار لرینا
شاس استاد په غږ مسندره اوریده او اکبر خان وزیر لیکلی دی چې اته نه هم میاشتې وروسته په بنو کې باران وشو، ډیر ګردونه او ناروغۍ ویل خپرې شوې وې، خو دا رحمت وشو. او شاکر بیټنی لیفار لکی مروت لیکلی دی چې پروند نورنګ ای ډی سی پی اے په گمبیلې کې له دکاندارانو څخه مفت سامان اخیستی دی او بیا یې چاته نه ویډیوګانې جوړې کړې دي. وایي ډی سي لکی مروت هغه ویډیو لیدلې ده او هغه یې ځنډولی دی او ورنه یې وضاحت یا سپیناوی غوښتی دی. یو بل داسو د خیسور د پیښې په اړه باندې د اسرار رپورټ مخکې واورېده چې په هغې کې هغه ویلې اسرار عالم مومند له حکومتي واکدارانو سره خبرې وکړې. هغه ویلي وو چې د خیسور د دغې پیښې په اړه باندې به پلټنې هم کوي او کوم کسان چې ککړ وي هغه به د قانون منګولو ته هم سپاري. نگار الماس لیکلی دی چې له څو ورځو مخکې چې دا د خیسور ویډیو خپره شوې ده، وایي اوس هلته په سیمه کې ځینې چارواکي چې پکې ملکی او عسکری دواړه شامل دي او ورسره د وزیرستان ځنې ملکان چې دي هغه ویلې دغه د پاره د ماشوم حیات خان او د کورنۍ سره یې رابطه کړې دي او په دې مجبوروي چې حیات د خپل دریځ نه پشا شي او دغه هغه خبرې چې کومې په ویډیو کې کړې وي چې څو ورځې مخکې خبرې شوې وي لاغې په شاشي. ورسره د همدې نگار الماس یوه بله ویډیو هم موږ سره شریکه کړې ده چې پر فیسبوک باندې خبره شوې ده. په دغه ویډیو کې بیا حیات خان او یو بل ماشوم د خیسور د همغې سړي سره په ویډیو کې ناست دي چا چې اول ځل ویډیو خپره کړې وه. او په هغې کې وایي چې حیات خان ویډیو چې دا ما اوس وکتل تاسو چې سندره اورېده نو په دې کې هغه تور پورې کړی دی چې ما ته دیرش لکه روپو وړاندیز هم شوی دی چې زموږ کورنۍ ته چې تاسو دا دیرش لکه روپۍ واخلئ او په دې کیسه باندې غلی شئ. دغه خبره یې کړې ده، دغه خبرې را سره شریک کړ او تاسو رپورټ هم تر دې مخکې واورېده چې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر صوبایي سینیئر وزیر عاطف خان ډاډ ورکړی دی چې حکومت به د حیات خان له کورنۍ سره پوره مرسته هم کوي او ورسره که دغه تورونه زبات شي په چا باندې او ککړ کسان وموندل شو نو هغه به د قانون منګولو ته هم سپاري. د رحمان لالا په غږ باندې سندره درته نشرو.
مسافر سم ساد زڑل شارو اولاڑم مسافر سم ساد زڑل شارو کون لکھ آہنگ ہو کون لکھ آہنگ پازانگ لتارو وطم اولاڑم مسافر سم ساد زڑل شارو وطم مسافر سمستاد زلل شاروتم ترات ټول کانی جنات وطن
مسافر سمستاد زلل شاروتم ستم غبار وتم لارم مسافر سمستاد زلل شار وتم لارم مسافر سمستاد زلل شار وتم
مشال رادیو ته غوږیاست او د سلام پښتونخوا په پای کې بدر طبیا هم د دغه په غږ باندې د هارون بادشاہ په غږ باندې سندره نشر کړو په بلګړې کې بیا در سره یو
ہم نشینے اس ہرا